روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د چاغوالي پر مخنیوي د چې چاغوالي ستوي کم خواړه د دې سبب کېږي چې په بدن کې شهمیات یا هغه چربی چې د خېټې شاوخوا یا په ټول بدن کې وي دا تولید شي. کم خوړونه باید ځان وساتو او په ټوله کې د چاغوالي علایم علتونه او د کومو ناروغیانو سبب ګرځي په دې باندې نن خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ وکړئ. په خبرونه کې راسره میلمه هم شته او په پای کې به د هغو کسانو خبرې هم راسره واورئ چې دوی له چاغوالي سره مخ شوي دي او خپلې تجربې راسره شریکې کړې دي. نن راسره په خبرونه کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرام ملک سیدی اکرم ملک صاحب په خنه سره ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب موږ چې کله د چاغوالي خبره کوو اتمن په ذهن کې او په فکر کې مو یو داسې څوک راځي چې دغه خېټه غټوي یا په ټوله کې بدن یې غټوي خو د طبابت لحاظ نه موږ چاغ څه ته وایو یا د کله چې یو څوک وزن اخلي وزن اخیستل او د چاغوالي ترمنځ توپیر څه ده؟ یعنی د طبابت لحاظ نه موږ دغه چاغ انسانان څنګه تعریفو؟
سلامونه. لومړی باید تاسو ووایم چې چاغوالی دا معنی نه لري چې د انسان په تن کې یعنی په وینه کې غوړ دی. لومړی باید موږ فرق وکړو یو د بدن پاسه یعنی غوړ یو د وینې غوړ. نو دا دوه مختلف شیان دي بالکل. ځینې کسان شته چې ډېر ډنګر دي هغوی خو د وینې غوړ یې ډېر لوړ دی او ځینې کسان دي چې په ریښتیا ډېر چرب دي وزن یې زیات دی خو د وینې کولیسترین یې غوړ یې ډېر کم دی. نو په دې اساس باندې دغه تفکیک باید لومړی وکړو. اوس نو موضوع فکر کوم هغه دا چې هغه چې چاغ دي اصلا هغه نو دې برخه کې خبرې کوو. په لنډ ډول باندې به څه دی ووایم چې ډېر خطرناک چې اصلا هغه شی چې د وینې غوړ چې دی هغه زخت دی چې هغه به سړی د وینې په هغه په سترګو نه ښکاري. یو څوک دی ډېر ډنګر دی خو د وینې غوړ یې دومره چټ دی چې د حد نه تېږي هغه نو ډېر د خطر لاندې دی. بل راغلو چې هغه څوک چې بدن یې غټ دی یعنی وازده زیاده ده مونگ باید ویی چه تو کشه داغ وازده زیاده ده. نو دیده پر خاص ماشین آلات شده نو چاقوال دیده ویی چه ده بطن سلنه ده لازمه حد نه غوار زیادوی مطلب واضح کما که یو چوب ده داغ برن بطن ده سل کلو داغینه باید څوالس په سلو کې یعنی ځوان هلک چې باید وي څوالسونه تر یا پنځلس په سلو کې باید هغه د بدن غوړ زیات نه وسي. داغینه زیات شو په بدن درویشت څلېرویشت پنځهویشت په سلو کې داغه یعنی پنځهویشت کلو داسې ونیسه یا د پنځهویشت په سلو کې چې ونیسه داغه دانه زیات شه ده. بیا مېرمنې چې دي ذاتن هغوی داسې خدای تعالی جوړ کړي چې د هغوی بدن لږ څه غوړ دی ذاتن. نو یو پیغله نجلۍ چې وي د هغې د وینې د بدن غوړ نو د زیات دویشت په سلو کې د بدن د وزن په اندازه چې دا نورمال دی خو چې بیا د هغې هم دېش په سلو کې شي طبیعت زیات دی. نو خلاصه ووایم چاغوالې دي ته وایي که نارینه ویم ځوان هلک دی د بدن غوړ یې پنځلس کیلو دی نورمال دی او که چې درویشت څلېرویشت پنځهویشت زیات دی او که جلې ده دویش په سلو کې د بدن غوړ یې نورمال دغه وزن یې که د دوه په سلو کې نورمال دی او که دینه زیات یې دېشو پنځهویشت هغې ته بیا چاغ ویم.
یو ډول هغه چې ډېر زیات غټ وي یا ځینې کسان داسې دي چې پیدایښت ډېر زیات واړوي ام داسې کوچنی وي یوازې په قد لحاظ نه لکه بدن نه واړوي او ځینې کسان د مغه پیدایښت ډېر زیات چاغ وي دې ته بیا څه وایي؟
ځینې څوک چې پیدایښت نه چاغ وي او بل پښتانه څنګه وایي
دې ته بیا برعکس دی وچ وي.
خو تا خو دا لومړی چاغوالی ووایي چې هغه ملټي فکتوریال دی یعنې دا چې ډېر علتونه لري. ځینې دي څوک چې یعنی اکثر سره وای چاغواله د ماین د ماشومله عمر کې چې وګوره د ډیر خوراک نه پیدا کیږي، یعنی غیر صحی خوراک نه دی پر خکرو څخه خبرې کوي شو پیدا کیږي. خو او ځینې کسان د لپټه مرغۍ چې هغه ذاتی هم دي چې ورس ارڅومه چې تیاتو کې هغه البته ډیره کمه کچای ده چې هغه ارڅومه چې کم خوراک وي بیا هم وزن لکه هغه نو ذاتی شده. نو دا باید ووایم که یعنی ډېر کسان چې د وزن زیات دی سړی ویل چې ډېر احتمال دی د خوراک نه چې له حده ډېر خوراک کوي.
کله چې د خوراک خبره کوو ډاکټر صاحب، کوم ډول خوراک نه مو هدف وي؟ یعنی هغه ډول خوراک چې په رستورانتونو کې یا له کور نه بهر تیارېږي، یا که په کور کې خواړه چې څوک خوري هغه د دې سبب کیږي چې انسان چاغ شي.
تمامه چې سره چیرته ډوډۍ خوري که رستوران یو که په کور کې یو که ته چې په کور کې سره مېلمه یې، دا مهمه ده خبره ده چې ته څه سره خوري. نو سزا څېړنه چې معلومه کړې ده هغه شی چې د انسان وزن زیاتوي، لومړی ده چې رښتیا خوړل چې ډېر وخوري سره هغه د انسان وزن زیاتوي، او دوم دا ده چې هغه کاربوهایدرات چې وایي یا ساده ژبه باندې ووایم هغه ډوډۍ باب دي، غنم باب دي، وریجې باب دي، حتی جوار چې وکړي دغه شیونه وزن زیاتوي. او هغه شی چې دومره نه زیاتوي البته هم دا خبره ده هغه غوښه باب ده. بیا کومه غوښه باب ده؟ هغه غوښه باب چې پکې غوړ لږ وي، هغه یعنی سپینه غوښه ویم، د چرګانو مرغانو غوښې چې وکړي دا سپینه غوښه ده. البته باید پوستکی سره وباسي ځکه د چرګانو پوستکی وایي ډېر غوړ دی، خو که پوستکی ورسره نه وي د چرګانو یعنی سپینه غوښه دی کې بیا غوړ لږ دي، یعنی دغه غوښه باب دومره وزن نه زیاتوي د سپي ته چې غوایه او کاربوهایدرات چې مخکې مې یاده کړه یا د غنم باب او وریجې باب او دغه شیونه دا زیاتوي. او
خو عموما ډاکټر صاحب، دا کوم کسان چې رژیم کې وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي جیمونه تزي حبوبات ته ډېره ترجیح ورکوي چې هغه واخلي؟
تشته ترجیح ورکوي
حبوبات مثلا د جوار، غنم، یا د تورته نورې دانې چې وي دا ډېرې خوري.
نو دا خبره چې مخکې یاده کړه که څوک دغه جوار او غنم د شیانو خوري او بیا په عین وخت بیا فټنس سټوډیو ته جیم کې ځایو ته ځي، نو خبره ده چې څومره سپورت کوي، حرکت یې څومره دی. نو سړی باید وویل چاغوالې داسې شی ده لکه یو ګودام، یو ګودام کې که سړی یو شی ږدي، نو که چېرته داسې وي چې همداسې په کې ږدي او ږدي بیا خو نور نور پړسیږي، هغه خو نور نو ځای نه شته، په کې ډېر غټېږي ګودام. او که داسې وي چې یو شی په کې ږدي په بدل کې بل شی راوکاږي بیا هغه ډېر نه غټېږي، نو بدن هم داسې دی. که چېرته داسې کو بدن ته ډېر شیونه ورکوي، نو هغه څوک چې جیم کې فرضاً ډېر دا حبوبه خواږه شیونه مخکې مې خواږه شیونه حتی یاد نه کړو، خواږه شیونه بوره باب، خواږه باب، کولاګان، شربتونه، دا هم د انسان بدن چاغي ورسه. نو که دغه نه استفاده کوي او جیم کې دومره ډېر حرکت نه کوي چې کوم شی چې دا خوري هغه مصرف شي، نو دا د هم د دې ورسره چاغي ځکه چې مصرف کم ده نسبت دې چې بدن ته سړی یو شی ور داخلوي.
د کوم خواړه چې تاسو یاد کړل سپینې غوښې یادونه مو وکړه چې دا وزن کموي، د سرې غوښې په اړه باندې مثلا د غوا غوښه، د پسه غوښه، یا د ورته نور د حیوانات چې د دې غوښه بیا څنګه ده، دا د وزن په کمولو کې مرسته کوي که نه؟ دوی هم برعکس ډېری
د څنګه مې چې یاده کړه په دې غوا خو کې د پسه غوښه چې خو یاره غوښه په ډېره لږې نسبت غوړ ده، پسه خو ډېر غوړ دی په حده ډېر. نو حتی د غوی غوښه هغه غوښه چې سړی ورته وایي چې بالکل هغه موږ افغانستان کې سرخي ورته وایو چې بالکل هېڅ غوړ پکې نه ښکاري، دننه هغه غوښه کې هم چې وګوري سرخي کې یعنی یو اندازه غوړ شته پکې. نو د خلاصه ته ووایم، نو هغه غوښه چې غوړ پکې زیات دی لکه د پسه غوښه، هغه لا پسه سره چې هغه نسبت هغه غوښه چې غوړ پکې لږ دی، خو دا هم اندازه که چېرته یو څوک سره غوښه هم ډېره وکړي هغه کې هم پټ غوړ دومره اندازه دی چې بیا هم انسان چاغي.
کله چې یو څوک چاغ شي، وزن ډېر شي، هغه اندازې چې تاسې په پیل کې یادونه وکړه، کوم ډول تکلیفونه ورته پیدا کیږي او حل لارې څه ده؟
او فنیزه جان، دا باید ووایم چې چاغوالی کان د مرضونه دی. لومړی به شروع کوم په اروپا کې هم ډیر ګوره حتی افغانستان کې هم یو کسب په دې اخته په تیر په مېرمنې دي اروپا کې جو ګوریاره لګې مېرمنې به چې شپېتونه عمر واوري او هغه د زنګانو تکلیفونه لري یا د پخو اړوکو تکلیفونه لري یا د دې موږ ته د کوناتو اړوکو تکلیفونه لري الا تر چې وزن چې زیات وي په زنګنونو باندې په مفصلونو باندې په خپلواک کوته جوړونه وایي په جوړونو باندې دومره فشار راځي چې هغه خلکی بالکل یعنی مفصلونه باندې نه بالکل خلکی دا یو څه تکلیف یعنی مطلب دا ده چې شپېتونه چې د په تیر راته د مېرمن وزن او عمر زیات شي نو دا غوې وزن هم ورسره زیاتی کې علت دا ده چې په زړه کې یو طبیعي شی ده د انسان غوړ زیاتی وزن زیاتی د انسان نو دا غوې ام دې زمو مېرمنو او نارینه هم شته خو د مېرمنو لا په زیات لته ده چې وزن چې زیات شي نو دا غوې ارشې بدن د دوی خوړل کیږي نو مجبور غوې به مصنوعي مفصلونه ځانته راچي دا یو شی چې مفصلونه د انسان خوړل کیږي دوم بل شی چې د هغه د وزن چې زیاتی هغه مېرمنو کې له بدن مرغه وایي مټیر ده د ترینو سرطان پیدا کیږي ورته کانسر جوړ توي بل دا د چې د خېټې د سرطانونه زیاتیږي ځینې سرطانونه دي د کولمو سرطانونه او ځینې نور سرطانونه چې هغه په دې باندې زیاتیږي بل کوم شی چې معلوم دا شی دی چې وزن زیاتی هغه ته په لاتین ژبه کې میتابولیش سیندروم ورته یا مطلب دا دی چې د وینې فشار ورسره لوړیږي شکرې ناروغي ورسره پیدا کیږي د زړه سکته ورته پیدا کیږي د مغزو سکته ورته پیدا کیږي نو دا توانونه دي چې د وزن زیاتو والی په وجه باندې نو سړی ته پیدا کیږي
ډاکټر صاحب دا تومره ډېر تکلیفونه د عمر په تیرې دو سره یا په پټول کې کې څوک ځوانم وی او وزن زیات وی په زحمت وی ورسره د وزن ډیروالي سره څنګه کولای شو د وزن ډېر دوه مخه ونیسو
نو لومړی باید وای چې ولې دی او چا وزن زیات دی مخکې مې دا کړه چې ځاتی نو دا نو ډېر یو سخت چا دی نو دې لپاره اوس اروپا کې یو خاصه پچکاری ستاند او ته دا خدای نو د افغانستان په سره نشي کېدای ځکه یو واد دی یو ستاند نرخ نو په سلګونو جوړ وته او څوک به چې پچکاری باندې هغه ټول عمر پچکاری کوي تا خو نه کیدونکی شي د افغانستان ولس لپاره راو چې ته دا به ځاتی نه یو د خوراک دی نو هغه د پرپیانو خوراک لري او به حرکتې کوي ځینې کسان دي چې دفتر کې کار کوي نو ټول ورځ دفتر کې ناش یا 8 ساعته 9 ساعته کار کوي خو ځینې نه دفتر کې نو حرکت تا کوي نشته کور کې هم به ډېر حرکت نه کوي نو په لندن باندې بوایم نو هغه د پرک په کار دی لومړی هغه شینه چې ته انسان وزن زیاتوي نو هغه نه ته تټو کی مخ کې مې یاد کړ چې هغه کې دا غنم باب ورچی باب دا شینه دي بل کچالان مچالان او دا سپاګيټي او دا پیزاګان یو دا شینه هم د انسان وزن زیاتوي بیا اوس چې افغانستان کې هم دا شینه زیاتوي دا چپس باب چې دي نو څو ورځې کې ځان دي ته دفترو کې چې دا دفتر یې وایي نور خلکو سره نه وي بس چې یې کولای یې دا دا چپس خوې او کې او کې په پټره د اروپا ته خدا هوم افیس شروع شوه ده یو تو کې چې خپل کور نه تا کارو کې په خپل کمپیوټر باندې بس نو چې څونه ورته یې خېلې کولاګانې ورته یې خېلې بس چپس خوې او کولا او سره کې نو دا غوې وزن زیاتی نو غوې حرکت نه لري نو اوس نو ځواب ته د پښتنې باندې شمه چې دا کابل دوه پر لومړی په سره د ظاهر شیم په مراد کې خوراکه اعتدال نه کار واخلي واګه شینه بوره باب ګوره باب کولاګانې او فانتاګانې دا څخه باندې کم کې هتا کوي شي هیڅ ونس کې یو څه چې خشه ده به ته پوری او به ته کوي کې نو یو پیاله که هغه یو خبره قانون نه هر پیاله خواته دا بیا وزن زیاتی او بل دا چې نو د غذا په څنګه حرکت دی به سره بعد هر کس به د ورځې حرکت وکي په خو په نن په خوانه او خبرونو کې ویلي دي البته حرکت عمره پورې ده خو دا چې بولین چې هغه څوک چې عمر دې شپته کالو نه کم ده په د ورځې یا لزره قدمه حرکت وکي نو لزره قدمه تاسې څنګه ته 1 کیلومتر تر رسیدنه نو تاسو کم شې نه ده خو بیا هم ځوانانو ته وایي البته د تاریخي کا ځوانانو وایي او هغه څوک چې د عمر ته شپته نه پورته ده شپته او یا پنځه هغه ته بیا نه تا شپږ لزره قدمه کفایت
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې راغلی را سره ګډون دی وکړه. د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملک سینا نړۍ مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب ژوندی اوسې چې وخت مو پرې خود خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې به په پیل کې د ډاکټر صاحب نجیب الله زخیلوال خبرې هم واورو او په همدې سره به بیا خبرونه په پای کې تاسو ته موسیقي هم ولرو. تر بل پروګرام ښه وخت.
چاغي چې دا عموم کې یعنی دا د سو دلته په افغانستان کې یو غټه ستونزه ده چې موږ ټول خلکو ته چې د چاغ وایي. موږ د تباوت لمخنه د یو انسان وزن په څو برخو باندې بشو. لومړی چې د وزن ټیټواله دی یا انډر وایټ ورته وایي یا کم وزن دی. دویم چې دی نورمال وزن دی. دریم چې دی د خپل نورمال وزن نه پورته وزن دی. او په در څلورمه برخه کې چې دی یا چاغواله اوبیسټی راځي. بیا دا اوبیسټی چې دا بیا په خپل دا په درې برخو وشل کیږي چې یو کلاس 1 دا، دویم دا او دریم دا. کله یو انسان د بی ام آی یا باډی ماس انډیکس چې دی د اتلس نیمو نه ښکته وي، موږ هغه خلکو ته چې دی لاغر یا پیسلا وچ خلک وایو. کچیرته د چا باډی ماس انډیکس یا بی ام آی د اتلس نیمو نه تر 25 پورې وي، نو دا نورمال وزن دی. او کچیرته د 25 نه دا تر 30 پورې وي، نو دا چې دی وزن زیات دی، چاغ نه دی، وزن زیات دی. کچیرته د 30 نه تر 40 25 پورې وي، نو د ته بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. یعنی بخانه غواړم د 30 نه پورته وي، نو بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. نو دا چې وایو چې چاغ دی، دا بیا درې برخې خلک دي. اوله برخه چاغ چې دی د 30 نه تر 50 پورې دي، بیا بلې د 50 نه تر 40 پورې دي، او د 40 نه پورته خلک. د 40 نه پورته هغه خلک دي چې دا په ډیره خطرناک کټګوري کې راځي. دا خلک د زړه ناروغي، مثلا شکر ناروغي، د زړه او د رګونو ناروغي، او نورې د هډوکو ناروغي، یا ډول ډول نورې ناروغان لري. نو دغه د تبابت نظر موږ دغه سی بشو.
ډاکټر صاحب، دغه کوم ارقام چې تاسو یاد کړل، کدا مثلا مو کیلو ته واړه او زکه چې زیاتره کسان کې د شي د ارقام باندې پوه نشي، چا هغه کوم کس ته وایو چې لکه وزن 2 کیلو وي، 55 پینځل وي، اختیا چاغ چا ته؟
نه نه، موږ چې د انسان د چاغوالي مسله چې راځي، موږ دا په کیلو په دې باندې معلومو. باډي ماس انډیکس کچیر ته تاسو خپل وزن راواخلی، خپل وزن او دا راواخلی په د خپل په قد باندې. یعنی مثلا یو انسان د هغه وزن 80 کیلو دی، قد چې دی 1 متر او 80 سانتی دی. 1.8 به بیرته په 1.8 کې چې ضرب کی، نو دغه 80 دغه هر نتیجه چې راووتله، بیا دې دا 80 راواخلی په هغه نتیجه دې تقسیم کی، راغله الله ستاده چې هغه چې باډی ماس انډیکس یا بی ام آی دی. نو دا بی ام آی چې دا د دې لکه موږ وایو چې وزن څو دی، وزن په کیلوګرام اندازه کوو، مثلا اندازې دغه چې دی اوږدواله په مترو کیلومترو په دې باندې اندازه کوو، سطح چې دی مثلا په متر مربع او کیلومتر مربع په دې اندازه کوو. داسې د انسان د چاغوالي یا د وزن د پاره چې دی، یو د وزن د پاره یو چاغوالي، د چاغوالي اندازه ګیری واحد چې دی بی ام آی، په بی ام آی باندې اندازه کیږي. باډي بی د بین باډي نه رسل شوی ام ماس او آی چې دی انډیکس، باډي ماس انډیکس یعنی د پیسلا د انسان د وجود حجم. د انسان د وجود حجم چې دی دا په دې سي اندازه کیږي. څنګه چې وویل وزن تقسیم د قط په مربع باندې، نو چې کومه نتیجه راځي دا کچیرته دغه نتیجه د اتلس نیمو نه کمه وي، دا سړی چې دی لاغر دی یا په اصلاح ډنګر دی یا وچ کلک دی. کچیرته بیا وایم تکرارم که دغه اندازه د اتلس نیمو نه تر 40 دی نورمال وزن لري، ایسته شویشتی نه کوي، بخنه غواړم 50 پورې. کچیرته د 50 نه تر 150 پورې وه، نو دا چې دی وزن یې پر زیاتېدو خواته روان دی، احتیاط دې کوي، ګزاره دې کوي. یعنی وزن یې زیات دی، چاغ نه دی. کچیرته بیا له دې شو پورته وه، نو بیا دا په درې کټګوري کې ده. کله ډیر شو نه څو څلور ډیر پنځه ډیر شو پورې ونه دا چې د پاواله کټګوري کې راځي، او کله پنځه ډیر شو تر څلويښتو پورې دا په دویمه کټګوري کې راځي، او که دغه بیما انډکس چې وو د څلويښتو نه پورته نو دا په خطرناک ډله کې راځي.
ځینې کسان بیا داسې وي ډاکټر صاحب چې هغه نور بدن نه وچوي خو خېټه یې غټوي، یا شکایت هم دا وي چې کله خوراک کوي خېټه یې غټېږي، د دوی ستونزې څه ده؟ دا چاغ دی که د دوی وزن اضافه ده؟
خېټه غټوالی عموم کې دا بیا ما هماغه خبره کوم، دا چې که چېرته تاسې خپله دا وزن راواخلي خو خېټه په وزن کې راځي او بیرته یې د قد په مربع باندې تقسیم کړي نو باډي ماس انډکس یې راوځي. نو کل ځینې خلکو ولې اکثره وخت کې د خېټې په جدار کې چې دا خېټه غټېږي، خېټه ځکه غټېږي عموم کې د ځینې خلکو خېټه او ورنونه دا چې دي دلته د وازدې د جمع کېدلو هغه په اصطلاح د پوستکي لاندې ساحه ډېره ده، نو وازده بل په کولمو کې د کولمو خوا او شاته خپله د ګېډې د لاندې جدار لاندې دلته چې دی انسانان عموما ښځې د جدار د ګېډې په جدار برخه کې ټول انسانان خو ښځې ډېره د وازدې یو نری طبقه لري، دا طبقه د پوستکي د غوړوالي سبب ګرځي. کله چې د انسان په وجود کې شحمیات یا وازد زیاته شي دلته د ذخیره کېدلو اندازه لوړیږي، نو ځکه خېټه چې ډېره د خېټې بل غټېدلو علت هم هم دا دی چې د کولمو په خوا او شا باندې وازد ډېره جمع کېږي، نو هغه چې جمع شي کولمې پیړېږي، د پیړېدلو سره د ګیرې پوستکی چې دی دا یو خاصیت لري، یو ځانګړتیا لري چې کش کېږي، چې کله کش شي نو ګیډه مخ ته وځي لکه د بوکاڼې غوندې، نو دا په خپله د ګیډې د غټوالي چې د کولمو د غټوالي کولمې ولې غټه شوي ګرچاپېرې خوا او شا چې ده وازد نیولې ده، او وازد چې ونیسي نو هماغه علت دی چې ګیډه پړسېږي ورسره، یا ګیډه غټېږي ورسره، یا ګیډه شته لوی کېږي ورسره.
یعنی که چیرته موږ د چاغوالي یا د وزن د ډېرېدو علتونه سره وویشو، په ټوله کې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې انسان وزن واخلي، او دغه د خېټې شاوخوا کومې لایې چې تاسو یاد کړئ چې دا چربي لري دا ورسره غټه شي؟
ما مخکې په چې خبرې کولې مخکې له دې نه چې اصلي مرکې ته راشو، نو ما ته په ارشاد باندې خبره وکوله. دلته درې څلور فاکتوره دا دي چې هغه عموم کې ارسي فاکتور او چاپیریال او د ژوند طرز دا هغه څه دي چې د انسان په چاغوالي کې رول لري، خو زه به په عموم کې ارسي فاکتور چې دی دا نه ملامته کوم، یعنی د تباج ډېره ګوته نه نیسم، ځکه دغه موږ په دې کلیواله دغه کې یوې بله اصلاح لرو، خو زه به یې طبابت ته راواړوم. ارشاد داسې دی لکه یو ډک شوی ټوپک، خو محیط او د ژوند د چا طرز او تفکر داسې دی لکه سړی چې په ماشه ګوته راکاږي. ډک شوی ټوپک په خپله ضرر نه لري تر څو چې ته په ماشه ګوته راکار نه کوې او مرمۍ خوشې نه کوي. یعنی عادت مې دا دی چې ځینې انسانانو کې د جینټیکي لحاظ باندې ځینې خاص جینونه وي چې هغه وجنه د انسان د چاغېدلو چانسونه لوړیږي، لکه زه به درته ووایم چې ځینې انسانانو کې د لوږې د لوړتیا اندازه لوړه وي چې دوی کولی شي مثلا هغه تاثیر کوي په چې کله ستا لوږه ډېره وي هر وخت اوږه کېږي خوراکه، یا مثلا په ځینې انسانانو کې چې دی د میتابولیزم جینونو په کې مشکل وي یا څه دغه ولري هغه وازه زر میتابولایټ کېږي، نه زر سوځي نه پاتې کېږي په نورو باندې نه وړي، یا په ځینې انسانانو کې باندې چې دی د جینټیکي لحاظ باندې یا ارثي لحاظ باندې وازه چې ده د انسان په وجود کې زر ذخیره کېږي چې دغې ته FTO وایو، نو په دې وجنه نو دا یوازې دا په خپل د چاغوالي سبب نه کیږي تر څو پورې لکه موږ وی دا ډک شوی ټوپک دی، نو کله چې یا په اصطلاح د پیښور د خلکو ډک شوی شاجور دی، نو چې کله موږ مرمۍ ته مطلب دا ټوپک کې نو ډس پیدا غنو کو، نو بیا ځینې خلک چې دی دا شی په تقدیر باندې هم ورتړي، نه تقدیر هم دې پورې تړاو نه لري، هر انسان ته په خپل وجود کې خپل د خپل وجود باندې د خوراکونو باندې په خوب باندې د صلاحیت ورکولو یا د واک ورکولو د غشتري کنټرول شته. مثلا زه تاسو ته وایم چې اوس غذا خوړل دي دا باید په خپل منظم کې فزیکی فعالیتونه دي، مثلا منډه شو، ګرځیدل شو، دا مستقیما ګوري جنټیک خو درته دا شی جنجال جوړ، خو که ته غذا غلطه کې بس مرمه دی وډه زولی کچیر ته فزیکی یا فعالیتی اکټیویټی ما فعالیت فزیکی فعالیتونه ونه کی ست حالت خراب کړل یا مثلا ځینی خلک زګور ما یو شپه تر شپې 12 پوری کینی بل شپه تر شپې 8 بجې ودی کی بل شپه تر شپې 10 پوری کینی ام به یو ورځی چې نشکی تر شپې اتو جو نه خو چې نه خو ودی کی بل شپه چې تر شپې 12 بجې چې اسکی کافی اسکی شودو چې اسکی دا شینه دا پخپل ما په دی خپل افغانی ټوله نه کی دلدلی یو ځینی ځی خلک ګور ما چې مثلا د ورځې 3-4-5 کا کوکولا پیپسی تالیس کی واری یا ځینی خلک ګورم انرژي ډرینکس کی یا ځینی خلک ګورم بازاري جوسونه اخلي دا ټول هغه شینه دي چې ته جنټیک ته یا ارثیت ته چې ده دځه یا یعنی دا غي مرمه چې ده انفلاق ورکه او مشکل ورته جوړه یا مثلا ځینی خلک دی په نه خبره باندې سترس کی ورختای هر شي دا ته فکر کوي چې دا ټول دنیا د پلاس کې دا بس ټول دې کې دا کارونه کی ورختا به بس ډوړی به په ورختا ای ته چې د پسیاس کار روان دي بندي کوي یا ادام ته بوزي دا بل غټه مسله ده چې کولای شي په بل غټه مسله چې دا منګ تیره مرګه کې ماو ته په دې باندې خبري وکولی چې ځینی اجتماعي یا اقتصادي فاکتورونه هم دي مثلا غربت په خپل په چاغخ کې رول لري سړی ایران شي چې غریب سره څنګه چاټ کې ولینا غریب سره یو وخت ډوړې خوري بل نه خوري دا سټرس او ځینی دا ماشومان چې دی په عموم کې ولی پکت دا کې ماشومان ځکه چې دوی تلویزیون ته ناشتي چپس او بسکټ او کوکا کولا غاني او دا ورته مور پلار اخلي په هفته کې دوی ناشتي بل فعالیت نه کوي بس گیم ګوري تلویزیون ته ناشوي بس بل اخر دوی وجود چي دی د چاغوالي خواته چي دی عادی کې ميلان پیدا کوي نو د دې ورخه بل غټه خبره چي دا هغه د یعنی که څه دا داوا وکم چې د جنټیک یا د ارثیت او د محیط ترمنځ نیخ په نیغه تړاو شته یا دا دواړه په چاغخ باندې نیخ په نیغه تاثیر لري نو غلطه به نه وي دا زما داوا به نه ده بلکې د کتابونو د نراخستل شوې خبره ده مثلا که چیرته تاسو اکثره خلک وګورئ چې دوی په جنټیکي لحاظ باندې د چاغ دي مور پلار چاغ دي دوی داسې کارونه بیرته کوي چې دوی هم چاغ دي که دوی هغه کارونه ونه کړي نو دوی کولی شي چې مثلا د خپله چاغخ ودروي مثلا دوی کولی شي مثلا دغه فاست فود شو ورته وایي مثلا همبرګرونه شو دغه مکډونل شو مک شو همبرګر شو دا کینګ برګر شو چیپ برګر شو پیزا هات شو دا پیزاګانی دي د دینه استفاده ونه کی ځکه دای په تاباتان د دوی په دغه کې چې خوګلنی ډیره ده د کاربوهایډریټ اندازه لوړه ده یو خپل غنم دی بیا په کې ګوري او شودا او دا شین نور هم ورګړی امدار نور چې دی مثلا د ډوډۍ خو طرز تفکر چې دی مثلا ډوډۍ په خپل منظمه کې یو ورځې 12 بجې خوري باید بل ورځم کوشش کی 12 بجې خوري د غرمې ډوډۍ بل ورځم کوشش کی مثلا 12 نیوی پولیس فرق نه کوي یو ساعت نیم ساعت مخکې ورسره فرق نه کوي ډوډۍ او دوا چې د کټمټ یو ولری دا باید علنی زه د استاس لري وایم موږ چې څنګه دوا توسیه کوو چې سار غرمه ماخام داس او باید د هغه غلطه چې سار غرمه ماخام په خبره باندې اوس خبره نه کوم مطلب د 12 تر 13 بجې پورې غرمه ډوډۍ وخورل شي د شپږو بجو کې ګوري پدې که زمنګ په دې کلیوال پښتو ژوند کې یو وینا ده وای چې سحر یې ځان ته وخوره غرمه یې د دوستانو سره وخوره او شپې یې د دښمنانو سره وخوره معنا دا چې سحر کې څومره ډوډۍ خوري وای خوري په خوشاله وخوري غرمه کې د دوستانو سره وخوري چې په خندا او خوشاله وخوري او د شپې یې ځان دښمن سره وخوري چې ډوډۍ ته مپرین دي ځکه عموم کې هغه خلک چې خوراکونه د شپې د شپږو او اتو بجو نه اخوي دي دا خلک بغیر له دې نه چې په چاغې باندې اخته دي یعنی اخته په یو لړ نورو بدبختیو باندې اخته دي د معدې په تیزابیت اخته دي په نورو ناروغي په بیخوبۍ باندې اخته دي حتی دوی ته د خریدلو ناروغيګانې پیدا کیږي عموما خلک باید کوشش وکړي فکر کوم چې دمره مطمئن نه یم که کوم عالم بیا په دې باندې وای دا راډیو اوري او دا په تفسیر وکړي چې فکر کوم چې اعظم سره هم ویلي دي چې تاسو د ماخام ډوډۍ د دغه وخت نه خوامه خورئ دغه شی باندې ځکه ځکه فابشاري نو کوم چې اوریدلې مې ده د شیخ خپل په تحقیق نه لري چې پیدا کوم چې کله په اسلام کې دا خبره وي زما په کلتور کې دا خبره وي نو ولې مونږ دا غسري چې ما وویلې چې په چاغخ کې رول لري
کدام راته وایې چې ډاکټر صاحب مریضانو ته خو یو څه اشاره وکړه عموما کوم مریضان د چاغخ له کبله رامت سکیږي
ولک د سې درته وایم چې چاغخ یا اوبېسيټي چې دا د ناروغي او مور دا یا مورین زې سرچینه ده نو دا به بعید نه وي د چاغې له خاطر نه چې زیات ناروغه یعنی راب مسته کیږي چې یعنی شمیر د لسګونو نه وخت دی یو ان دا دوان دی ته ټول نه خطرناک ترین ناروغي چې رامنځته کیږي د زړه او درګونو ناروغي ده چې انسان پرته له بچونو چیرانه وژني مرکیه بل غټه ناروغي چې دا د چاغښت اړوکو بندونو دردونه رامنځته کوي، بل د ټول لسته بل غټه ناروغي چې را پیدا کوي کولیسټرول دی، د وینې چرب یا وړي چې موږ ورته وایو، دا د بیرته په خپل بیرته د رګونو د او د زړه دغه بل د دویم ټایپ دغه د چې ورته وایي شکرې ناروغي چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي. ما درته وویل چې کام بیا دا په خپل ترتیب کې دا چاغښت چې دی بیا د کانسر د ناروغیو سبب ګرځېږي. مثلا د زړه د من چې ورته هیټ فایلر وایو هغې به مثلا د سټروک چې ورته وایي، د زړه ودرېدل چې ورته وایي، یعنی د میتابولیزم سنډروم چې ورته وایي، د ځیګر ناروغي لیور ډیزیز چې هغه مثلا په موږ دوه قسمه په ځیګر کې دغه لرو لیور ډیزیز، یو ته نن الکولیک فټ liver diseases وایو، یا مثلا د ګردو ناروغي ګان را پیدا کوي، د مخکې د خوب ویلې مثلا همدار د تنفسي مثلا سپوب تبابت کې ورته سلیپ اپنیا و، یا د خوب کې د تنفس بندیدل چې ورته وایي، اسما را پیدا کوي، د اډوکو عضلاتو ناروغي ګان را پیدا کوي، د خزو کې عموما د اډوکو د ماتېدل پروسه لوري چې چاغي وي، گاوت په نامه یا نقرس موږ ورته وایو، دا ناروغي ګان را پیدا کوي، سی ډیپریشن باندې مې وویلې، سټرس را پیدا کوي، مثلا د خوړلو دا بی قاعدګي را پیدا کوي. زه به تاته څه ووایم، مثلا په ښځو کې چې دی دغه را پیدا کوي، په ښځو او سړی دواړو کې چې ښځې اوس ملامت نه کړو، په ښځو او سړی دواړو کې د اقامت یا شانتوب رامنځته کوي، هیر یا هیریدل یا ډیمنس چې ورته وایي، ډیمنشیا رامنځته کوي، په حاملګۍ کې د حاملګۍ اختلاطات یا بابیړیګانې چې موږ ورته وایو دارم. یعنی زه تاته اوس جدالیز درته را شروع کوم، دا بیخي مور ده د ناروغۍ دا چاغښت، یو شی نه دی چې زه یې ووایم چې دا رامنځته کوي او دا نه رامنځته کوي. یعنی همداسې چې زو او بس چې څومره ناروغي ستا په فکر کې وي، یو شکل د اشکالوی چاغښت چې دی ورسره تړاو لري.
د چاغښت د مخنیوي لپاره کومې حل لارې خواړه چې تاسو مخکې یاد کړل، یوازې د دوی نه ځان ساتل پکار دی که نورم څه شته چې باید وکړو؟
عموم کې چاغښت کې چې دی د ټول نه غټه طریقه چې ده خپله لایف سټایل یا د ژوند طرز دی، او ورسره په څنګ کې چې دی د خوړو انتظام. زما زه چې کله ما سره ملګري یا دوستان زما دا خبرې اوري، هغوی په دې پوهېږي، زما قد او وزن، یعنی زه تقریبا په وزن مې نورمال نه هم کم ساتلی، ولې مې کم ساتلی مې دی خپله، څه نه ده چې زه نه غټېږم، زه واز دې خورم، مثلا زه بار شی خورم، ولې زه یو تعداد شی نه خورم چې هغه زه په دې پوهېږم چې دا مستقیماً انسان چې دی راسن چاغی، نو هغې نه یو دا برګرونه دي، دا مکډونلونه دي، دا برګر کینګونه دي، دا فاسټ فوډ یا تیز خواړه چې ورته وایي، زر خواړه چې ورته وایو، دغه زه نه خورم. زه کوشش مې فوکس مې دا وي په کور کې په تیار کړې ډوډۍ باندې، وي همیشه په کور کې تیار کړې ډوډۍ خورم. کېدای شي ځینې خلکو ته دا کنجوسي معلومه شي، خو ولې خپل صحت په ساتل چې دي دا لوړ دی له هغه نه چې خلک خبرې کوي ماته. زه خلک ډیزر واري وای چې زه کنجوسی مزه پر رستوران کې ډوډۍ نه خورم، او رستوران تم زم زه هغه رستورانتون د زم چې حال ته مثلا فیصله ساده به شیس کباب پخېږي، مثلا ټیکا کباب وي، بل وي، او ډوډۍ ورسره ډېره کم وي، وریجې ورسره ډېرې کم خورم، سلاد ورسره ډېر لوړ خورم. زه ډېر ندرتن باندې، یعنی که ووایم په سلو واقعو مېلمستیاګانو کې چې زه کینم، یوه کې زه شاید کوکا کولا یا پیپسي وڅکم، زه په هیڅ ډول پیپسي، کوکا کولا، سیون اف، سپرایت، څو رقم دغه نومونه، سوپر کولا، مدینه کولا، او فلسطین کوکا کولا، او غزه کوکا کولا، او دا څو اسرائیل کوکا کولا، دا څومره نومونه چې تاسو ته درځي، دا یو هم نه خورم. دا نه دا چې پیسې په خپلې خرابول دي، بلکې د ځان لپاره ناروغۍ هم اخیستل دي. په دې کې په هره کوکا کولاګا کې، یعنی تاسو که د یو کوکا کولا دا دغه راواخلی او د دې د بوري اندازه تاسو وګورئ، نو په خپله به حیران پاتې شئ. د دې دا بوره دومره پکې زیاته ده چې د دې دغه خوږلنی دومره تیزه شوې چې تریخوالی پکې پیدا کړی دی. همداراز زه چې دی انرژي ډرنکس چې دي، یو رقم انرژي ډرنکس نه څکم، یعنی که زه تاسو ته وایم چې په تېر کال کې شاید ما دوه وارې څکلي وي، نو دا به شاید تاسو لپاره عجیبه تمامه شي، ځکه دا صرف خلکو کې دا فکر شوی دی چې انرژي اوس کې خوب نه درولي. نه، دا نوکاو ده، او که انرژي ډرنکس دي، او که ریډبول دي، او که هر څه دي، دا پرته له دې نه چې په انسان ته ناروغي پیدا کړي بل هېڅ هم نه کوي. مثلا زه کوشش کوم چې په طبیعي مثلا نورمال کافي وڅکم، هغه هم چې د دانو نه جوړه شوې وي، نه چې مصنوعي جوړه شوې وي، یا نور څه چې خوب تختوم. زه په هېڅ ډول کوشش نه کوم بسکوټونه نه خورم، ولې کور کې چې کیک میک شي جوړ شي خورم، زلوبۍ مې خوښېږي ښه نر غوندې خورم، هغه په ازادانه یې خورم، ځکه په کور کې زما په مخ جوړ شوي دي، یا ماته چې ځینې خویندې دي هغوی جوړې زما هغوی په دې خبرې دي چې د ده خوښېږي من کره چې راځي، نو بېچارهګانو یو غټ تغارې راوړی وي، نو زما خوښېږي، او هغوی بس راباندې غو کې چې الاله یو وروره تا ته مې ځلوبۍ راوړي، زه م پرې خوشحاله کې مننه چې نه وکړم، او زه یم بیا داسې خورمه، نو ښه ډېرې خورم، یعنی داسې نه ده. خو زه په کور په جوړ شوو کلچو په دې باندې ټول عمر سات تېرومه، یعنی هغلته زما اندازه ماته معلومه چې څومره بوره پکې ور واچومه، څومره پکې دغه وکړمه، یعنی زما ټول کوشش فوکس په دې وي چې کور جوړ شوی کته خوراک باندې سیګرټ نه باید یو سړی ځان وساتي، ټول نه شي. ځینې ملګري چې دي هغوی الکول څکي یا شراب ورته وایو، په دې کې باید ګزاره وکړي، هغوی بیرونه دي دا سکل چې دي دا پخپله چې دي کبي کاربوهایډریټ یا خواږه لري شکر لري، نو د دې دوړوالی چې دي پخپله په چاغښت کې ډېر لوړ رول لري، نو دې کې باید ډېر دغه وکړي. مطلب خواړه د ژوند طرز او تفکر او فزیکی فعالیتونه ضرور نه ده چې در شاقه سپورت وکړي او جیم ته لاړ شي، نورمال عادي ګرځېدل د ورځې 5000 شپږ زره قدمه ګرځېږم، د دین لوړ ګرځېږم، هم نه چې زه دا لاپه وکړم چې ولا 10 کیلومتر 10 کیلومتر او 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر ګرځېږم، نه نه، نورمال 5000 شپږ زره 5000 8000 قدمه ګرځېږم، چې دا هیڅ هم نه ده، دا نورمال سره پوره کوي. ولې نور شي نه باید سره استرس ونه کی، سره باید د ځینی مسایل غټ نه کی چې هغه کې ډپریشن ورته هغه کېږي، او سړی باید هغه خلک د خپل ژوند نه وباسي چې پرته له دې نه چې تا ته بدبختي راوړي، تا ته مشکلات جوړوي، ستا ته تشویشونه جوړوي، سړی باید په خپل خوب باندې ډېر فوکس وکړي، خپل خوب باید منظم کړي، داسې نه چې یو شپه 8 بجې ولشي بله شپه 12 بجې ولشي، نه، خوب باید منظم کړي، د خوب ساعتونه او دغه چې دي دا باید منظم کړي، منظم خوب وکړي، نو فکر کوم چې په خپله چاغښت مینځ شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، مننه ژوندۍ اوسه چې وخت راک خبرې دی وکړې.
زانو په جن نرشا از مات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو دی و سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د ژوند سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د ژوند سنگار دے د خلکو په خدمت کې دوګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخاله دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هند وخت سر آشنا کا روخاله دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا ایز ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
ಸಹತ್ತಿ ಮಿ ಜಳಲೆ ಪಸಹತ್ತಿ ಮಿ ಖಂದಲೆ ಜೀವ ಸಾಲ ಪೇದಲೆ ಸಾಮ ವಸೆ ಬಳವೆ چاپ جو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا ماں کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہتر سوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سیے ہم لے ونائی کڑما باور میں کڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہو کے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے رات رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑ لے ہو Hey کڑے پدو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانونا جون بد غم سروی یارا اللہ گرانیم زما قبول باسی سوالونا ننمی دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے غم دزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمین کے خوی دا تکلیف نا ہو شپ جڑا جڑا سار کما شپ دا ہجران پشو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا Yeah.
I don't know.